شپی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د خبرونه زه د امان امیرزی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د مشرانو جرګې مشر وایي په سوریه کې د جنګیدونکو افغانانو په اړه د افغان حکومت دریځ خواشینوونکی دی. په همدې اړه به یو تحلیل هم اوري. اروپایي اتحادیه په ایران کې د روانو مظاهرو په اړه د خبرو لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته د خبرو بلنه ورکړې ده. د نور مطلب وروسته راسي تر ارڅ د مخه صالح محمد صالح د تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د بلخ له پخوانی والی سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. 215 اتل قل اردو وی په زابل ولایت کې د دولت وطن وسلوال مخالفان په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د امریکا سمندري ځواک د تیلو د هغه ټانکر په عملی پسې د پلټنې په عملیاتو کې برخه واخیسته چې تر ټکرېدو وروسته یې اور اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک پرون په مزار شریف کې له پخوانی والی او د جمعیت اسلامي ګوند له اجرایه رئیس عطا محمد نور سره د بلخ پر وضعیت خبري وکړې. شغلی نور په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنې کې د هیواد پر روان وضعیت، د شمال پر امن، بیا په ځانګړي ډول د بلخ ولایت پر تحولاتو نظرونه تبادله شول. د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې تیر ماښام بلخ ته لاړ چې د بلخ د نوي والی ویان هله شوولې چې د عطا محمد نور د استعفا پر سر ولړسوي اختلافات به ډیر ژر حل سي او نوی والی به دغه ولایت ته د کار د پیلولو لپاره ولاړ سي. 215 اتل قل اردو وی په زابل ولایت کې د دولت وطن وسلوال مخالفان وجل سوي او وطن نور ټپین سوي دي. دغه قل اردو وی دغه وسلوالو ته په هغو پوځي عملیاتو کې مرګ ژوبله واوښته چې پرون د زابل ولایت په دای چوپان او شاجوی ولسوالیو کې وسول. 215 اتل قل اردو په خپل اعلامیه کې چې نن سهار خبره کړې ویلي په دغو عملیاتو کې یوه اندازه مهمات او ځینې وسایط هم د ملي اردو لاسته ورغلي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا سمندري ځواک د تیلو د هغه ټانکر په عملی پسې د پلټنې په عملیاتو کې برخه واخیسته چې تر ټکرېدو وروسته یې اور اخیستی دی. د تیلو دغه ټانکر د چین ختیځو سواحلو ته نږدې له یوې باروړونکې کښتۍ سره ټکر سو. تر پیښې وروسته 2 کسان تری تم سول چې ډیری ایرانیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو سمندري ځواک نن د جاپان له اوکیناوا څخه خپل یو الوتکه ولیږله څو د چین او جنوبي کوریا له هغو کښتیو او الوتکو سره ملګري سي چې د لټون په چارو بوخت دي. د چین د ترانسپورت وزارت پرون وویل چې د وړمې ورځې ناوخته تر ټکر وروسته په تریتم سوي عمله کې 13 تن ایرانیان او 2 بنګلاديشیان شامل دي. د سپینې ماڼۍ یو عالي رتبه چارواکی وایي روسیې د مکسیکو د 2013 میلادي کال په ولسمشري انتخاباتو کې د نفوذ لپاره یو پیچلی کمپاین پیل کړی دی. دا خبره په هغه ویډیو کې سوې چې د مکسیکو یوې ورځپاڼې ترلاسه کړې ده. ریفورما ورځپاڼې پرون راپور ورکړې چې دا خبرې په هغه ویډیو کلیپ کې سوې چې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ایچ آر مکماستر د وینا په اړه ده. د دسمبر میاشتې پر 15مه شغلی مک ماستر د واشنگتن په جیمز ټاون بنسټ کې د وینا پر مهال ویلي داسې شواهد سته چې روسیه هڅه کوي د مکسیکو د جولای میاشتې په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د مکسیکو د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې د باڼې په اړه مشخصا څه نه دي ویلي. که څه هم د دې موضوع په اړه له کرملین څخه د نظر څرګندولو غوښتنه سوې وه، خو د تبصرې غوښتنې ته یې کوم ځواب نه دی ویلی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون چین ته خپل اول رسمي سفر پیل کړی دی. هلته به د ده خبرې شایي پر تجارت، نړیوالو شخړو او اقلیمي بدلون متمرکزې وي. د فرانسوي رسنیو په حواله ماکرون او میرمن یې بریجیت ماکرون دغه سفر نن د چین له شمالي ښار شیان څخه پیل کړ. دواړه به نن ناوخته د چین پلازمینې پیکینګ ته ولاړ سي. هلته به د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ او د هغه له میرمنې سره په خصوصي ډول د ماښام ډوډۍ وخوري. تر دې سفر مخکې د فرانسې ولسمشر شغلی ماکرون په شمالي کوریا او ایران کې د روانو بحرانونو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړې. شی پر دغو بحرانونو شغلی ماکرون له خپل چینایي سیال سره هم بحث وکړي. چین د شمالي کوریا عمده متحد هیواد ګڼل کیږي. ګڼو غربي هیوادونو له پیکینګ څخه غوښتنه کړې پر پینګ یانګ فشار راولي چې د بالستیک میزایلو او اټومي وسلو له ازموینو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو په پریکړه لیکونو کې د دغو وسلو پروګرامونه منع سوي دي.
خبرونه ملاحظات رادیو اوریدل. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي د سوریې په جګړه کې له 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او تر 8000 د ټپي کېدو په اړه د افغان حکومت دریځ د خوشي نه کړی دی او د جرګې ته د منلو وړ نه دی.
په ان شاء الله سبا په دې سوه کې د دواړو موضوعات ایران او د حکومت په وړاندې سناتور صاحبانو نظریات جنبندي کوو. په دغه فتنه همدون وایو چې حکومت په دې ځان نه خلاصوي، په عاجله توګه د خپل شکایت د متحد امنیت شورا ته نړیوالو هغو دوستانو ته چې موږ سره ستراتیژیک پیمانونه لري درج کړي. او
د فضل حتی مسلم یار د دې څرګندونو په اړه به تحلیل هم په همدې خبرونه کې واوري. د غرض په نړیوالو مسایلو کې اوري چې اروپایي اتحادیه په ایران کې د روانو مظاهرو په اړه د خبرو لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته د خبرو بلنه ورکړې ده. د نور مطالبه ملرو په دوه منی مای کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو او ریډیو ته بلنه درکوم. ورسود اخترونی لمرنی مطلب ته د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي د سوریې په جګړه کې له 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او تر 8000 د ټپي کېدو په اړه د افغان حکومت دریځ د خوشي نه کړی دی او دغه جرګې ته د منلو وړ نه دی. فضل هادي مسلم یار نن ازادي رادیو ته دغه راز وویل چې افغان حکومت باید په دې اړه توند خبرګون وشي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له ایران شکایت وکړي. تیر ورځ وروسته له هغه چې د سوریې په جنگ کې د نږدې 1000 افغانانو د وژنې او ټپي کېدو په اړه راپورونه خپاره شول، د افغانستان جمهوریت ساتوئل چې حکومت په نیابتي جنگونو کې د افغانانو د برخې خصې مخالف دی او نه باید د دغه هیواد د بچیانو ویني د پردیو د ګټو لپاره توی سي. په ورته وخت کې د سیاسي او حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حقوقي چې په افغانستان کې د سوریې د جنگ لپاره جلب او جذب کوي باید تر تعقیب لاندې ونیول سي. په همدې اړه تفصیل اکرام الله اکرام راکوي.
یو ورځ وروسته له هغې چې افغان حکومت د سوریې په جګړه کې د 10000 افغانانو د وژنې او ټپي کېدو په وړاندې خبرګون ښکاره کړو، د دې هیواد د مشرانو جرګې رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې اړه د حکومت دریځ دردونکی دی. فضل هادي مسلم یار چې د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې همداراز ویل چې افغان حکومت باید د سوریې په جګړه کې د افغانانو په وژل کېدو د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د افغانستان ملګرو هیوادونو ته له ایران شکایت وکړي.
په ان شاء الله سبا په دې سوه کې د دواړو موضوعات ایران او د حکومت په وړاندې سناتور صاحبانو نظریات جنبندي کوو. په دغه فتنه همدون وایو چې حکومت په دې ځان نه خلاصوي، په عاجله توګه د خپل شکایت د متحد امنیت شورا ته نړیوالو هغو دوستانو ته چې موږ سره ستراتیژیک پیمانونه لري درج کړي او د دوی مرسته دی وغواړي او په څنګ کې د ایران ته شدید اخطاریه ورکړي او دوی د خپلو خلکو د ژوند د ساتلو مسؤلیت په غاړه لري. د دنیا په هر ګوټ کې باید خپل مسؤلیتونه ادا کړي او په دغه اعلامیه دوی خلاصېدای نه شي.
د فاطمیون د لخکر فرهنګي مسولې ظهیر مجاهد دوه ورځې مخکې یوې رسنۍ ته ویلي چې تر دې مهاله د سوریې په جګړه کې له 2000 ډېر افغانان وژل شوي او 8000 نور ټپیان شوي. د جمهوریت ریاست د وایند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دې راپور لخپرېدو وروسته رسنیو ته ویل چې افغان حکومت په دې هیواد او له هیواده د باندې د نیابتي جګړې په اړه په واضح توګه خپل مخالفت اعلان کړي. ښاغلی مرتضوی دا هم ویلي چې نه باید نور د دې هیواد د اولادونو وینه د پردیو د ګټو لپاره توی شي. اجرایی ریاست هم وایي چې افغان حکومت په ایران کې له افغان مهاجرینو سیاسي او پوځي ګټه اخیستنه مردوده بولي. د دې ریاست د ویان سرپرست جاوید فیصل په خبره افغان حکومت دا مسله د ډیپلوماټیکی لارو تعقیبوي. د سوریې د جګړې لپاره د افغانانو جلب او جذب هغه مسله ده چې لدی وړاندې هم په کورنۍ او نړیوالو رسنیو کې باسونه راپورته کړي. که څه هم افغان حکومت لدی وړاندې ویلي و چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د حضور سرنګواله سیړي، خو لدی وړاندې د اجرایی ریاست دوهم مرستیال محمد محقق په تهران کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال له فاطمیون لخکر څخه چې افغانان هم په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته استول شوی او مننه وکړه. وروسته د خاغلی محقق دا سرګندونې له سختو غبرګونونو سره مخ شو او جمهور ریاست اعلان وکړ چې دا سرګندونې به د قانون په رڼا کې وڅېړل شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسي او حقوقي کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د ډیپلوماټیکي هلو ځلو ترڅنګ هغه کسان هم تر څارنې لاندې ونیسي چې په افغانستان کې د ایران د فاطمیون لښکر لپاره جلب جذب کوي. له ډلې نصرالله ستانکزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مقامات جمهوری اسلامی ایران از مهاجرین
دیوای زما باور داده چې د ایران اسلامی جمهوریت چارواکي د افغان مهاجرونو لمنځه جلب جذب کوي او د مجبوریت او مذهبي احساساتو څخه نه وړه ګټه اخیستنه کوي. نو افغان حکومت باید له ډیپلوماټیکي لارو څخه په ګټه اخیستنې دا مسله تعقیب کړي او په افغانستان کې که سرچینې موجود وي نو باید عدلي قضایي او کشفي ارګانونو ته لارښوونه وشي چې تر عدلي او قضایي سار لاندې ونیسي. د ښاغلي ستانکزي په خبره د حقوقو لپاره افغان حکومت اړ دی چې له هیواد بهر هم د خپلو خلکو د حقوقو ملاتړ وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم وایي ایران نه یوازې دا چې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي بلکې د افغانانو له مذهبي احساساتو څخه ګټه اخلي او د سوریې په جګړه کې برخه اخیستنې ته تشویقوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم اکرام الله اکرام. دوستانو په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه د افغان حکومت د دریس په اړه مو د مشرانو جرګې خبرګون واورید. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی آریان یون هم وایي چې افغان حکومت په دې مسله کې کمزورې خبرګون ښودلی دی. اغلی یون وایي چې حکومت باید په کابل کې د ایران د سفیر ته احضار کولو ترڅنګ له دې هیواد سره له ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه په ګټه اخیستنې دا مسله حل کړي. له آریان یون سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې د سوریه په جګړه کې د افغانانو د وژل کېدو په اړه د افغان حکومت د دریځ په اړه پوښتنه کړې ده.
افغانستان حکومت باید دومره کمزور دریځ ونه نیسي د دې موضوع په مقابل کې، ځکه د افغانستان په کورنیو چارو کې یو څرګند لاسوهنه ده چې دوی د افغانستان په کورنیو چارو کې دغه لاسوهنه کوي او دوی د افغانانو د هغه مجبوریت نه شالته ماجر د هغې نه استفاده کوي او دا د سوریې جنګ تلیږي. نو د افغانستان حکومت هم باید د ایران په مقابل کې کلک دریځ ونیسي او زموږ د ولس د استازي باید په ولسي جرګه کې او په مشرانو جرګه کې د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي راوغواړو او د دوی څخه پوښتنه وکړو چې آیا تاسو په دغه برخه کې څه نظر لرئ، آیا د افغانستان حکومت په دغه برخه کې څه دریځ لري. یوازې په غندلو باندې فکر کوم دا موضوع
بالکل څنګه چې تاسو ویل چې افغان حکومت باید تند غبرګون وخی، هدف مسد یوازې د وینا په لحاظ باندې تند غبرګون وخی کنه عمل هم
باید دی عملی کار تر سره کی، هم د ایران سفیر سیزا کی اگر او غوړی او هغه پښتنه کی او هم خپل ارتباطات حتی د ایران د حکومت سره قطع کی او هم په نړیواله سطحه دوی باید شکایت وکړي چې ایران حکومت د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي او د افغانستان د مهاجرینو نه منحس دی او وسیلې استفاده کوي او د هغوی باندې فشار راوړي او هغوی د سوریې جنګو ته لیږي. او دا بل دا چې دا غواړي د نور جنګ افغانستان ته راوړي، غواړي چې افغانستان کې نیابتي جنګ شروع کړي، د نورې دنیا مشکل افغانستان ته راوړي او زموږ قومونه سره په جنګ واچي. دغه ټول هغه مشکلات دي چې باید حکومت د افغانستان نړیوالو سره او هم خپل هیواد ایران سره دا باید موضوع د تعقیب کې او یوازې په تقوی کولو باندې زه فکر کوم دا موضوع نه حل کیږي. دا ډیره غټه موضوع ده، دا ډیر
د افغانستان مشرانو جرګې ویلي چې سباتنه بحث باندې دې مسلې ته ځانګړې کی ولسی جرګه د دې مسلې په اړه څه دریز لري.
نو زه فکر کوم چې موږ خطر نن ورځې پورې د شنبې ورځ موږ اجنډا لرله مخکې ترتیب شوی و، نو کېدای شي په راتلونکي اجنډا او کې په کمیټه درو اساو کې کېدای شي دا موضوع یاد شي او یو ورځ باید په ولسی جرګه کې په تالار کې دغه موضوع په اجنډا کې ونیول شي، ځکه دا یو ډیره غټه موضوع ده د افغانستان لپاره او په دغه موضوع کې باید حکومت نو وضاحت وغوړي چې تاسو په دغه برخه کې څه اقدامات کړی دي ایران په مقابل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به هم جرګې ته استضافه کوي. څنګه
موږ په قانوني لحاظ نشو کولای چې هغه راوغوړو، ځکه هغه د ولسی جرګې څخه خپل اعتماد شوی دی، نو کېدای شي دا غي نخکته نور لوړ پوړي چارواکي چې په موینانو په سطحه دي کېدای شي هغه راوغوړي او دغه څه وضاحت وغوړي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړی آریان یون و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس په لاره مرزي احمد زین اقتصادي خبرونه وانو.
په کابل کې د افغاني غالۍ د صادرونکو ټولنه وایي سکل د غالۍ په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغې ټولنې رئیس قربان علي جمشید زاده نن ازادي راډیو ته وویل په 1996 کال کې د $1,320 په ارزښت 470 متر مربع غالۍ بهر ته استول شوې ده. جمشید زاده وایي 23% دغه صادرات امریکا او 25% کاناډا ته ول. د نوموري په خبرې یوازې په تېر یوه میاشت کې د یوسټ یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې په همکارۍ د $1,000 په ارزښت په سلګونو متر مربع غالۍ د امریکا لس انجلس او نیویارک ښارونو ته صادره شوې ده. یادونه ده چې افغاني غالۍ د ښکلا او ښه کیفیت له امله ډېر خوښوونکي لري. په پام کې ده چې ډېر ژر په هرات کې لانګورونه د ممیزو جوړولو ونه وي خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د هرات د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالصبور رحماني نن ازادي راډیو ته وویل دغه خونې د یاد ولایت په انجیل ګذري او پښتون زرغون ولسوالۍ کې جوړیږي چې هر یوه یې د 10 ټن انګورو د ساتلو ظرفیت لري. ښاغلی رحماني وایي د دغو خونو په جوړېدو سره به په یاد ولایت کې د ممیزو تولیدات په معیاري ډول زیات شي. د دغو ممیز خونو د جوړولو مجموعي لګښت نږدې 3 میلیونه افغانۍ دی چې د نیو مالداری وزارت د باغداری پروژې لخوا ورکړل شوې ده. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړې 1250 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1250 افغانۍ، د وریځو او ترني منې بوجۍ 2000 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1050 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 450 او 1 لیتر ډیزل په 950 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شتاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 1 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 60 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 50 پوله، سر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ.
لمسی احمد سیم مننه. اوس هم یو نړیواله موضوع ته ورځو. اروپایي اتحادیه په ایران کې د روانو مظاهرو په اړه د خبرو لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته د خبرو بلنه ورکړې ده. په ایران کې د دولت ضد اعتراضونو په وړاندې د نړیوالو عکس العملونو په ترڅ کې تر اوسه د امریکا متحده ایالاتو سخت دریځ غوره کړی دی او په دې هیواد کې له معترضینو یې ملاتړ څرګند کړی دی. دا مسله نوریاس نوري چیرلې ده چې همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب شاه راغلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته دغه بلنه د دغې اتحادیې کوم چارواکي ورکړې ده او څه ویل؟
بله فریبا جان، مننه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته د خبرو بلنه د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر زیگمار گابریل ورکړې ده. هغه د یکشنبې په ورځ په برلین کې د جرمنی زد ڈی ایف تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا موغیرینی سره په ګډه په دې موافقه کړې چې که امکان ولري راتلونکي اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خبرو لپاره وروبولي. گابریل زیاته کړه موږ پر دې مسلې ډېر وخت تاکید وکړ چې د مظاهرو د ازادي ملاتړ کو او دولت هم باید ملاتړ وکړي. خو د هغه په وینا هیواد له دې سره سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لار نه تعقیبوي چې ژمنه یې کړې ده چې له هغو ایراني مترزینو سره به مرسته وکړي چې خپل دولت بیرته په لاس کې واخلي. د جرمني البته د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې جرمني او فرانسې د هر هغې هڅې چې په ایران کې کورني کړکیچ ته لمن وهي په وړاندې خبرداری ورکړی دی.
بله، د ایران د بهرنیو چارو وزیر یا د ایران کوم بل چارواکي د دغې بلنې په اړه تر اوسه څه ویلي؟
تر اوسه د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا د غواړي د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره په دې اړه خبرې وکړي او کنه. خو د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر له دغو څرګندونو مخکې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک ویلي چې په ایران کې د دولت ضد اعتراضونو تر شا د بهرنیانو لاس چې مات شو. په هغه بیان کې چې دغه ځواک د یکشنبې په ورځ خبر کړی ویل شوی چې د ایران د سپای پاسداران ځواک د په لسګونو زرو بسیچیانو او د استخباراتو د وزارت په مرسته هغه کړی له منځه یوړي چې په متحده ایالاتونو، بحرین، اسرائیل او سعودي عربستان جوړ کړی وي.
بله، نور صاحب لکه چې موږ تاسو خبري مخکې تاسو هم اشاره ورته کړل چې د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې له معترضینو ملاتړ څرګند کړی دی. د دولت ضد اعتراضونو اوس هم په ایران کې دوام لري؟
دولتي رسنۍ په دې اړه څه نه وایي. دولتي رسنیو پرون یوازې په ژوندۍ بڼه په ایران کې د پرله پسې 15 ورځې لپاره د دولت پلو اعتراضونو تصاویر خپاره کړل. خو په دې اړه چې آیا د ایران په ښارونو کې بیا هم د دولت ضد مظاهرې دوام لري که نه، په دې اړه هیڅ راپور ورنه کړ. خو ازادي راډیو باوري راپورونه ترلاسه کړي دي چې د دولت ضد اعتراضونه بیا هم دوام لري. د شنبې په ورځ هم د تهران په ګډون لږ تر لږه د ایران په 9 ښارونو کې د دولت ضد اعتراضونو دوام درلود. دونه ور بولو چې د دغه اعتراضونو په ترڅ کې چې لڅ باندې وی او نه رئیس پیل شوی، تر اوسه 22 کسان وژل شوی او 1200 زیات کسان هم نیول شوی دي.
ډیر مننه کوم نور صاحب.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو د کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو په سوریه کې د وژل شوي افغانانو په اړه ځینې مطالب مقالې خپرې کړې دي. غټ کې حمید مومند راخستې دي.
په کابل کې خبرونکو ورځپاڼو د نن ورځې تاوده بحثونه په سوریه کې د ایران په استازیتوب د جنگیدونکو افغانانو پر مرګ ژوبلې سرخي سرخط ورځپاڼه لیکي د سوریه په جګړه کې د افغان شیعه ځوانانو د پراخ مرګ ژوبلې خبره داسې مهال کېږي چې تهران په یمن کې د جګړې لپاره د فاطمین لخکر بیا سنبالوي. ورځپاڼه لیکي چې د فاطمین لخکر د 12000 کسیز ځواک لویه برخه بیا هم هغه افغان هزاره ځوانان دي چې د 1500 ډالرو او د ایران د تابعیت د ترلاسه کولو لپاره د قربانۍ ته تیار شوي دي. ورځپاڼه وړاندې لیکلي دي چې افغان حکومت د دې مسلې په اړه ځان تیر باسي، حال دا چې محمد محقق او نور چارواکي ښه خبر دي چې د فاطمین لخکر لپاره د کابل په لویدیځ کې او په ځینو نورو سیمو کې په څرګند ډول جلب او جذب روان دي. ورځپاڼه حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې د دغو افغانانو په اړه دې له سوریه، عراق او لبنان او ځینو نورو هیوادونو معلومات راټول کړي او افغانستان ته پر راتلو بندیز ولګوي. ورځپاڼه دا خبرداری هم ورکړې که افغان حکومت د فاطمین لخکر کرایه شو افغان جګړه مارانو ته سینه خلاصه کړه، نو دا تمه دې هم لري چې یوه ورځ به د ایران د ستراتیژیکو اهدافو لپاره د خپل افغان پر ضد وسله هم پورته کړي. وسار ورځپاڼه په سوریه کې د ایران لخوا جګړې ته د استول شو افغانانو د مرګ جوړ به پاړه د خپور شوی راپور په غبرګون کې د ملي شورا د مشرانو جرګې غبرګون راغسته چې پر حکومت غږ کړي چې سوریه ته د افغان کډوالو د استولو مخه دی ونیسي. ورځپاڼه لیکي چې د مشرانو جرګې اکثر غړو له افغان حکومت نه غوښتنه وکړه چې له ټولو ممکنه لارو د کار واخلي او پرېدنک دي چې افغان ځوانان د نورو د اهدافو لپاره قرباني شي. مسیر ورځپاڼه بیا په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه د خپور شوي راپور په غبرګون کې د افغان حکومت په حواله لیکلی دی چې د افغانانو وینه باید د نورو هیوادونو د ګټو لپاره تویه نه شي. ورځپاڼه وړاندې لیکلی دی چې افغان حکومت وایي لکه څرنګه چې تل په افغانستان کې دننه له نیابتي جګړې سره خپل مخالفت څرګند کړی، همداشان په بهر کې هم د نیابتي جګړې مخالف دی. ورځپاڼه وړاندې د جمهوري ریاست او اجرایي رئیس د ویاندویانو نظرونه هم راغستې دي او لیکلي دي چې افغان حکومت له افغان کډوالو سیاسي او پوځي اهدافو لپاره کار اخیستل مردود شمیري او د دې لړۍ د بندولو لپاره له اړوندو نړیوالو ادارو سره تماسونه هم نیولې دي. هیواد دولتي ورځپاڼه هم د دې مسلې په اړه د افغان حکومت غبرګون راغستې دي او لیکلي دي چې په ګاونډیو هیوادونو کې له موجودو افغان کډوالو سره باید د نړیوالو قوانینو په رڼا کې چلند وشي. ورځپاڼه وړاندې په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه د خپور شوي راپور په حواله لیکلی دی چې تر اوسه پورې په دې جګړه کې 2000 افغانان چې د فاطمین لخکر په چوکاټ کې جګړه کوله وژل شوي دي او 8000 نور ټپیان دي. ورځپاڼه لیکي چې د فاطمین لخکر له افغانانو جوړ دی چې په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت په پلوي جنگيږي. ورځپاڼه لیکي چې افغان حکومت دا مسله له نږدې ساري او په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت له لارې له ځینو نړیوالو ادارو سره تماسونه هم نیولې دي سو دا مسله حل کړي. د هټ آف ایشیا ورځپاڼه هم د سوریه په جګړه کې د افغانانو د مرګ ژوبلې مسله راخستې او لیکلې ده چې هغو افغانانو ته چې د سوریه په جنگ کې برخه اخلي د ایران تابعیت ورکول کېږي. ورځپاڼه لیکلي ده چې د فاطمین د لخکر لخوا د مرګ ژوبلې دا شپېره په تیر مارچ میاشت کې خپره شوې وه، خو هغه محل د وژل شو کسانو هویت څرګند نه و.
تاسو ازادي راډیو او ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي او د ایف ام پر سل شهر پنځه چپه په ټول افغانستان کې صافه وازه اورېدلی سي. ورسو یو بل مطلب ته د افغان حکومت اجرایي رئیس د برېښنایي تذکرو په ویش کې ځنډ پر ځای ګڼي او وایي دا کار هغه مال شونی دی چې د افغانستان د خلکو قناعت خپل کړي. عبدالله دغه څرګندونې نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وکړې او ویل چې په دې برخه کې جدي بحثونه موجود دي. نور حال وصل وسل راکوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي که څه هم د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې تخنیکي چارې بشپړې شوې، خو د دغې لړۍ د پیلېدو په برخه کې لا جدي بحثونه موجود دي. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وویل چې د دغه ملي بهیر د پیلېدو لپاره د خلکو قناعت مهم دی. په داسې حال کې چې تخنیکي تیاری نیول شوی وي او ټاکل شوی وه چې دغه لړۍ پیل شي، خو تاسو پوهیږئ چې په دې برخه کې لا جدي بحثونه موجود دي. د خلکو نظرونه ډېر مهم دي، نو دغه لړۍ چې ځنډېدلې پر ځای ده او دا بهیر به هله پیل شي چې د افغانستان د خلکو د قناعت وړ وي. ښاغلی عبدالله وویل چې د دغه ملي بهیر د پیلېدو په اړه د ملي یووالي حکومت د خلکو له استازو سره بحثونه او خبرې اترې پیل کړي دي. د اجرایه رئیس په خبره که په دې برخه کې د خلکو ترمنځ بحث او خبرو ته اړتیا ولیدل شي او نتیجه یې د افغانستان د ټولو خلکو قناعت وي نو دی ملاتړ کوي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې شاوخوا درې اونۍ مخکې د نفوسو د ثبت او احوال د قانون د ځینو مادو د بدلولو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسیون تایید کړ چې له مخې باید په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او مذهب کلمې ولیکل شي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي بیا له دې موضوع سره مخالفت ښیي او د شنبې په ورځې هم د جرګې په عمومي غونډه کې پر یادې موضوع توده بحثونه وکړل. بلخوا د مشرانو جرګې غړیو بیا د یک شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د برېښنایي تذکرو موضوع په بشپړه توګه حل شوې او د ویش ځنډ ته هیڅ پلمه نه ده پاتې. د مشرانو جرګې رئیس فضل الدین مسلمیار له ولسمشر او اجرایه رئیس نه وغوښتل چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ د پرته له ژنده زر تر ژره پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان د نفوسو د ثبت او احوال د مرکزي ادارې ویان روح الله احمدزی ازاد راډیو ته ویلي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په وړاندې کومه تخنیکي ستونزه نه ده پاتې او د دغه بهیر د پیلېدو په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ سره د دوی جدي بحثونه او مشورې روانې دي. خو له دې ټولو سره سره د حقوقي چارو کارپوه ودیر سپی وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش په برخه کې په قانوني او حقوقي لحاظ کوم معنی نه لیدل کېږي او دغه لړۍ باید څومره چې ژر ممکن وي پیل شي.
اساسي قانون د لحاظه د حقوقي د لحاظه هیڅ نه وخت هم نشته. نهایي فیصله شوې ده باودی وویل چې کمیسیون د ګډ کمیسیون چې د حکومت آخري پیشنهاد یې خور پرې کوو شپاړس کسه وو. د شپاړس کسو نه دولس کسه چې اکثریت مطلق ده د شپاړس کسو په جمله کې دولس کسه هغو تایید کړی بیا نو دې ته زمینه د خبرو کول پیدا نه پیدا کېږي.
ښاغلی سپه وایي د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسیون پریکړه وروستۍ او پکې نورې خبرې نه ځایېږي. واصل وصال ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د لنور تفصیل او تحلیل لپاره د ازادي رادیو ویب سایټ تورسی azadiradio.com. اوس هم یو ساينسي موضوع ته ورځو. فضایي څېړونکو ویلي چې په 2018 میلادي کال کې شاوخوا 2000 آسماني ډبرې د ځمکې له څنګ څخه تیرې شوې دي. نور اسمت سروند کوي.
د فضایي علومو څېړونکو وایي په 2018 میلادي کال کې تر 2000 زیات شهابونه یا تیږې د ځمکې له څنګه تیر شوې دي. د نیوز ویک مجلې د راپور لمخې څېړونکو په 2018 میلادي کال 2000 ناپیژندل شوي تیږې ثبت کړې شوي چې د مځکې په 280 میلیون مایلې کې تیرې شوي دي. تر ټولو وروستۍ ډبره یا سیارګۍ د دسمبر په 28مه د مځکې او سپوږمۍ ترمنځ تیره شوه. تر دې وړاندې د فلورانس په نوم آسماني پرشه یا ډبره چې اندازه 4 کیلومتر او 400 متره و د اگست په 10مه د مځکې کورې ته نږدې تیره شوه او هیڅ خطر یې پیش نه کړ. په مجموع کې ساینس پوهانو تر اوسه پورې څه باندې 10000 ډبرې یا سیارګۍ ثبت کړي چې د مځکې له څنګه تیرې شوې دي. د فضایي تحقیقاتو د څېړونکو په وینا تر ټولو ډېرې تیږې چې دوی ثبت کړي په نویمه لسیزه کې تیرې شوې دي. د ناسا د فضایي علومو متخصص پل چاودس وایي د دې معنا دا ده چې اوس انسانان تر پخوا د خپلې مځکې له څنګه تیرېدونکې ډبرې زیاتې کشف کولی شي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ترې زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د بارې شوترې نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر د ولایت د ازرې ولسوالۍ د بارې شوترې د اوبو چې کومه پروژه ده هغه شپږ انچې پاکې درې انچې اوبه نه راځي دوه انچې هم نه راځي او کچیر درې پیسو کوم بوتي یا مثال دغه مشران کوم مشکل لري خدای دی وی کی د افغانستان لوړپونی چارواکي ترنه پښتنه وکي چې دغه څه واجه ده. بمبې لګېدلې هر یو کور ته اوبه رسېدلې خو اوبه نسته پکې. بمبې رسېدلې اوبه نسته کې خدای دی وکړي دغه اوبه هم راته وکي چې اوبه ډېره کم راځي هیڅ مشکل نه چل کېږي پایپ نیم درې مې سم ناراضي. والسلام.
السلام علیکم. سلامون نیکی هری آزادی راډیو ته وړاندې کوم. زه د پلوچرخي زندان خبرې کوم چې د پیلن د پلوچرخي زندان کې بندي ټول د پلوچرخي زندان بندیان چې دي کوم دولت وروړي دي په زندانو کې چې وډي دل تخوار غریب د غم او د ډېرې سختۍ او مشکلاتو کې خپل شپې سبا کې ټول هغه بندیان د شپږ کاله او کاله د زندانښت پراته دي چې په یو نام او بل نام یې راوستي دي په زندان کې چې وډي دي دوی هیڅ په خنه نه کېږي. موږ هم د افغانستان بچیان یو موږ په خلک خپل دولت ته وښونه کوي چې په دې پکړه یو ځل پریکړه وکړي چې حق احضار ته ورسي. موږ نه مجرمین یو نه کزګبري او نه نور داسې کیسو کې موږ یو مطلب چې هغه دولت موږ ته هغه سزا راکړي چې موږ وکاله او تکړه زندان ته تیر کړي دي. موږ جواب دی دا وایي چې دا ما کچک بندي وړي نو موږ کچک بندي یو ټول افغانستان د ګناه وګړي او تاسو کور لرو او ژوند لرو ژوندګي لرو باید دولت دې پکړه دې یو ځل بیا تحقیقات او تاسو سره دوالو او محکمو کې فساد وجود لري. هغه څو چې بي واسطې بي پیسو سره دا هیڅ خبره سره دوال او قاضي نه وري او نه قاضي سره دوال دې خبره تغوي دي. نو باید دولت دې پکړه بندي یو پیر سره نه وک او یو ګور ټول خلک د سنور د وختونه سره د مشکل نه جن او ګور دا دې راټو زنده باد خوش الله او سلام.
د یو شمیر عامو افغانانو استونزې مواردلې دوستانه د یادونه ده چې د تاسو پیغامونه چې راځي د تاسو خپل نظر دی د رادیو رسمي نظر ان څرګندوي. په دې سره په کابل کې دولس بجې او دیش دقیقې سوې له اجمالان څخه د افغانستان سیمې نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالاوی د ټولو تروخانه د چې د وسلوالو طالبانو مشران چیر دي. خغلی عبدالله د خبرنن وروسته لاغه وکړه چې د مهاجر اسلامي ګوند مشر سید حامد ګیلانی د شنبه پروز ویلی وو د طالبانو ډیر مشران په پا پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. د 215 اتل قلی اردوی په زابل ولایت کې د دولت وطن وسلوال مخالفان وژل شوی او وطن نور ټپین شوی دي. د سپین مانی یو علي رتبه چارواکي ویلي روسیې د مکسیکو د 2013 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د اغیز لپاره یو پیچلی کمپاین پیل کړ. دا خبره په هغه ویډیو کې شوې چې د مکسیکو یو ورځپاڼې ترلاسه کړې ده. د امریکا سمندري ځواک د تیلو د هغه ټانکر په عملی پسې د پلټنې په عملیاتو کې برخه واخیسته چې تر ټکرېدو وروسته یې اور اخیستی و. تر پیښې وروسته 22 کسان تریتم شوي چې ډېر ایرانیان دي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون چین ته خپل لومړنی رسمي سفر پیل کړی. هلته به د خبرې خای پر تجارت نړیوالو شخړو او اقلیمی بدلون متمرکز وي.
مننه کوم اجمالان دوستانو تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ګورئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. اورېدو ته بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت از ما همکاران د زهور کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې به واورو چې د نشي موادو سره د مبارزې وزارت خبر پروګرامونه ارزوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهر کې مهم پیښو تر اغرزو چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
په بدخشان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د هیروین د پروسس پرې کارخانې ویجاړې شوې دي. د دې ولایت د امنیه قمندانې بیان ثنا الله روحاني د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات د بدخشان په اورګو ولسوالۍ کې ترسره شول چې د نورو لاسته راوړنو ترڅنګ د هیروین د پروسس پرې کارخانې هم پکې لمنځه ولاړې.
د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو ګډ عملیات ترسره شول. د دې ولسوالۍ په خواجه مولا سیمه کې د هیروینو د پروسس درې کارخانې هم ویجاړې شوې او یو اندازه مخدره مواد هم ترلاسه شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې په هلمند ولایت کې د هیروینو د پروسس پر کارخانو د افغان او ناټو امنیتي ځواکونو ګډ هوایي عملیات دوام لري چې په ترڅ کې لسګونه کارخانې ویجاړې شوې دي. د نیمروز پولیسو په تیرې و اونۍ کې 509 کیلوګرامه مخدره مواد نیولي. د دې ولایت امنیه قومندان خواجه جیلانی ابوبکر رسنۍ ته ویلي چې دا مخدره مواد د دې ولایت له مرکز زرنج او کنګ ولسوالۍ څخه د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د پولیسو لاسته ورغلي او په تورې درې تنه قاچاقړونکي هم نیول شوي دي. دا غډول د نیمروز پولیسو د دې ولایت مرکز زرنج په بیلابیلو سیمو کې څوار لسنه هم نیولي چې نشي مواد یې د پرچون په ډول خرڅول. د ننګرهار پولیس وایي د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه یې 300 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشقیوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مواد د بهسود او سرخرود ولسوالیو کې د پولیسو لاسته ورغلي او په تور یې 2 تنه نیول شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل شوی او په ترڅ کې یې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده. او د ونې ورستۍ پیښه دا ده چې د جوزجان پولیسو 15 تنه قاچاقوړونکي د 211 کیلوګرامه تریاکو د قاچاق په تور نیولي دي. د دې ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي نشه یي مواد په 2 کورولا او موټرونو کې ځای پر ځای شوي او قاچاقوړونکو غوښتل فاریاب او هرات ولایتونو ته یې قاچاق کړي چې پولیسو ونیول. ښاغلی جوزجاني زیاته کړه چې نیول شوی تورن کس دا مهال د عدلي او قضایي مرکز لخوا تر څیړنو لاندې دی. د جوزجان د امنیتي چارواکو په خبره د روان مریض کال له پیله تر اوسه د مخدره موادو د قاچاق په تور 40 تنه نیول شوي چې له دوی څخه شاوخوا 3000 کیلوګرام مخدره مواد هم ترلاسه شوي دي.
رقیه علیزی و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي: د نشي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د خپلو پروګرامونو ارزیابي کول،
د مخدره موادو کنټرول وزارت باید په خپلو تیرو پروګرامونو باندې غور وکړي، د افغانستان بزګرانو ته باید په دې نظر حق هم ورکړي،
د یو پخواني موته د بیرته نیکمرغه کېدو راپور،
درې میاشتنی شفاخانه کې ځان بستر کړي، کوشش د فامیل ډېر را سره وو، هر څه مې چې غوښتلو هغوی دوباره تکول کړل. اوس مې اقتصاد لږ په دې خوشوی ده چې کار دوبار درختم کوم، زه داسې فکر کوم چې زه د موره پیدا سوایم.
د شمس په نوم د یو معتاد خاطره،
اته نه کاله کېږي چې په انګلیسي کې ورته شي آی یوز هشیش ناټ انی نارکوټیک، یعنی ما نور عملونه نه دي کړي بدون د 400 او انیلت دا چې انده جله.
او د خبرونه په پای کې د پخوا په شان یو ډرامه هم لرو.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکړي.
الله دې خیر کړي، تاسو خو هیڅ کله په خپل کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نيستي دی زوی مرشي دا سی بد شه دا چې دوسه کني ورونه هم سره جلا کړي.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت غواړي چې خپل پروګرامونه ارزیابي کړي. دغه وزارت د هیواد په څلور حوزو کې له خلکو په تیر بیا بزګرانو سره مشورې کوي او د دې هدف لپاره غونډه جوړوي. د دې ډول غونډو یو هدف دا هم دی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د عامو خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. له نشي موادو سره د مبارزې ویاند حنیف دانشیار د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې به د ولایتي مسؤلینو، عام خلکو او بزګرانو سره د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په برخه کې خبرې وکړي. له بلې خوا کارپوهان انتقاد کوي چې د نشي موادو په برخه کې لازمه هماهنګي نشته. دوی وړاندیز کوي چې د نشي موادو په برخه کې دي پر پخوانیو پالیسیو له سره غور وسي. په دې اړه زموږ همکار مرسجن ارسلان راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې د اساسي حل لارو په نوم لومړی پروګرام د پنځمې په ورځ له هرات څخه پیل کړ او په پام کې لري چې دا لړۍ د هیواد دریو نورو حوزو ته هم وغځوي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې پروګرامونو کې به له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د رهبرۍ ترڅنګ ولایتي مسؤلین، بزګران، عوام خلک هم ګډون وکړي. دوی به د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید سره د مبارزې په برخه کې پر وړاندې سویو نظرونو او وړاندیزونو بحث وکړي.
در کل به محوریت مشارکت همگانی و بسیج عمومی
په ټوله کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خلکو پر ګډون بحث کیږي. سیمایزو چارواکو ته مسؤلیت ورکول کیږي ترڅو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې خلکو ته ونډه ورکړي. په دې برخه کې تدابیر نیول شوی دي چې د نشي موادو عمده مرکزونه په نښه شي. په دې برخه کې به له خلکو څخه مرسته غوښتل کیږي او هڅه کیږي چې دا بریدونه جانبي او ارزونه لري او عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي.
منفی جانبی خود نداشته باشه.
ښاغلي دانشیار زیاته کړه په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې نظامي بریدونه ډیر کړي. له دې امله باید هڅه وشي چې د دې پروګرام په بهیر کې د هوایي بریدونو د جانبي عوارضو د مخنیوي په برخه کې هم عامو خلکو ته پوهاوی ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت له څو کلونو راهیسې د کوکنارو د کښتونو اړولو تر څنګ د نړیوالې ټولنې په مرسته د هیواد په کچه د میلیونونو ډالرو په ارزښت د معیشت بدیل پروګرامونه پلي کړي او له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د دې پروګرامونو له نتایجو څخه تر یوه بریده خوښ دی، خو بزګران بیا د معیشت بدیل پروګرام ګټور نه بولي او د عملي اقداماتو غوښتونکي دي. د نشه یي موادو کارپوه او له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خصوصي سکتور د پروګرامونو پخوانی مدیر حاجي محمد نصیب په دې باور دی چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیرو 14 کلونو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونو ترمنځ لازمه هماهنګي نشته، ځکه نو پروګرامونه هم چندان مؤثر نه دي. ښاغلی نصیب وړاندیز کوي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پر پخوانۍ پالیسي دې له سره کتنه وسي او له بزګرانو سره په همغږۍ دې یوه عملي ستراتیژي چمتو سي.
د مخدره موادو کنټرول وزارت باید په خپلو تیرو پروګرامونو باندې هم غور وکړي چې د افغانستان بزګرانو ته باید په دې کې د نظر حق هم ورکړي، قرضې ورکول شي، داسې بانکونه دوی ته قرضې ورکړي او د داسې حاصلات په نظر کې ونیول شي چې د هغې حاصل دوی ته ډېره فایده ولري، لکه مثلا دغه زعفران چې په هرات او په دغه ځایونو کې رواج شوي دي دا تر ډېره حده پورې د دوی حاصل د کوکنارو نړی زیات دی او یادې لپاره بیا باید بازاریابي هم وشي چې هغه محصولات داسې نه چې محصول ډیر وشي او هغې لپاره بازار ونه لټول شي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د بدیل معیشت د پروګرامونو د تطبیق په لاره کې ناامني ستر خنډ بولي، خو ښاغلی نصیب یې وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه او د افغانستان دولت باید د نشه یي موادو سره د مبارزې په لاره کې د امنیتي خنډونو لرې کولو لپاره جامع او هر اړخیز امنیتي ستراتیژي جوړه او د بزګرانو او خلکو د اړتیاو په پام کې نیولو سره دي د معیشت بدیل په برخه کې عملي پالیسي چمتو سي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت غواړي چې د هیواد په څلور حوزو کې د خپلو پروګرامونو موثریت ارزیابي کړي او د دې کار لپاره له عامو خلکو او بزګرانو سره د مشورو لړۍ پیل کړې ده. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه له سیاسي تحلیلګر او پکتیکا له پخواني والي امین الله شایق سره مرکه کړې او په پیل کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې د موثریت په اړه پوښتنه ځینې کړې ده.
چې د افغانستان اوسنی حکومت او دولت په ټوله ساحه باندې پسل پسلو کې کنټرول نه لري، د ساحې د مختلفو مصالحو قواو مخالفینو په لاس کې دي او خلک هم د غربت د وجه نه او هم د کارونو د نشتون د وجه نه دغه کرکلي ته مخه کړې ده او په اصطلاح باندې کله بدیل زراعت یا د بدیل کښت موضوع را مطرح کړي، کله په هر کال کې په کال کې 2000 چې دی فصل په هغه ګرمسیر ولایتونو او سرسیر ولایتونو کې دا کرل کیږي، په هغه وخت کې دی به وروزو په سیاو یو تناسب هغه ځای کې چې دی امن احساسي واړې راواړې، یعنی خلک هم تجارت کې دي، کله خلکو په کاروبار کړي او سي مصرف کړي، خو بیا هم د ټولو شانو ګور نتیجه ورنکړه. تاسو کې دا ورستنی دا پورونه د نړیوالو مؤسساتو واوري دا 9000 هنه ته په سلا باندې د دې تولید ورسېده چې د پرتلا د 13 کلونو په نسبت باندې دوه برابر شوې ده په بازارونو کې، چې د دې تاریاکونه کله چې تاریاک یې حاصل لاسته راوړي دغه حاصل هم په مستقیم ډول نه استفاده کیږي او بلاره دنیا ته او نور نړۍ ته مغربي او اروپایي هیوادونو ته بدون د شک دا په نورو مخدره توکو باندې اړول کیږي، بدلیږي چې هغه حجم هم کمیږي، وزن هم کمیږي، په اسانه باندې انتقالیږي. یعنی دا هغه لاملونه دي چې ته دهقان ته زمينه برابره کړې ده.
شرق صاحب، د کوکنارو کښت د داخلي عامل په توګه له کومو لارو چارو باید استفاده وشي ترڅو موږ وکړی شو چې د تیرو کلونو تجربې ته په پرتله په راتلونکو کلونو کې له کښت سره په مبارزه کې البته بریالي اوسو؟
تاسو ګورئ دا فصل تقریبا و یا اتم میاشتې به دهقان په دې کې زحمت وکړي او بل اخره دې حاصل لاسته راوړي. یعنی دغه دهقان که تاسو محاسبه کړئ دا اوس محاسبه کړئ چې سره دې چې قیمت دې لوړ دی، دهقان ته زه فکر نه کوم چې فی نفر ته د یوې ورځې د کار ستر باندې چې شپږ اووه ساعته دا په ځمکه کې کار کوي د تسل افغانۍ د ورځې په دې باندې نه پیدا کیږي. نو که چېرته دلته موږ د بدیل کښت تر څنګ
منگا خلکو تا دا کار زمینه برابر کو تا دی اتو میاشتو که نسره بیکار ده پخپل پتی ازمه که تزی حال تا پک روز آنه پک کار که و بالاخره پاخر که یا محصول داخلی و اغی محصول تا دیل خوشحاله چه ولا ملچه رخیستی که تاسی دا محصول دا 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 گتا پا ورزانه با انتخزیم که دا ورزی دا تسل افغانی هم ازمه کب که بنده دا همی او بپا که مصرفی گین دا طول مصارف تاسی او کاغه دهقان خپل مزدوری دوره سر لوپی ورتنه پات مخدرات کو د مبارزه وزارت او ادارې چې دلته موجود دي دې کله ناکله د بهرنیانو نه او د فند واخلي او هغه ته داسې پروپوزل نه ورکړي چې ګویا دا به یو سنه تجور کې او پروګرامونو کې تر ډیره پورې زبر کله کله پکې داخلو کله مستقیم کله په غیر مستقیم ډول باندې په هغه پروګرامونو کې هم لکه څنګه چې لازمه ده هغه په هغه شکل باندې پروګرامونه نه تطبیق کیږي هغه دهقان چې دغه کرکیله کوي د هغه سره متاسفانه مشورې نه کیږي او دغه مشورې پکې نه راخستل کیږي
د بدیل معیشت پروګرام مالی تمویل چې البته د بهرنیانو لخوا کیږي هم ډیر مهم عنصر بلل کیږي لکوم لارو چارو باید استفاده وشي ترڅو دغه عامل یا دغه بهرنی مرستې وکړي شي په مؤثره توګه تطبیق شي ترڅو کخ کابو شي
یو مشترکه پروژه چې غواړم زیاتونه وکړم چې موافقه او کامیاب راوته د افغانستان په مختلف ساحات کې دین استفاده شوی دا دولت او حکومت سره مرسته کړې ده به خلک دې ته تشکر خلکو په خپل په دې ساحه کې سرمایه گذاری او یو برنامه ده د کاردف په نامه باندې همدغه گرین هاوس په نامه باندې یا شنی خونی جوړی او هغه کې د مخادره مواد وزارت دخیل دی ځکه فند دی د وزارت مالیه دخیل دی فند پکې ته یکی ورته زراعت وزارت ته او د کل پراختیا وزارت ته او خلک دې ته تشویقی لارښوونه ورته کوي دغه شنی خونی ورته جوړي یعنی د لګز مکنه بیخي ډیر حاصلات دغه اکثرا په خامنګ د چین ایران او د پاکستان نه بزیات واردېدل اوس خو خصبختانه زیاته برخه یعنی د افغانستان په کلو باندو کې تولیدیږي او بازارونو ته راځي
د نشي موادو د پروګرامونو د مسریات پاره موزمر لامکار مرسجل ارسلا سره د پکتیکا د بخوانی والی امین الله شارخ مرکا وریده او اوس هم د یو داس چا د ژوند پاره راپور لروچی تر اوږدی بدبرغي ورسته بیرته نیکمرغه سوی دی محمد عارف په څلورش کرنی کې پنه شیخ تاسو او نه کاله پر لپسې بیلی بیلی نشي وکړي خو د یو پیغور لامل د نشي پرې شوولو هوډ وکړ د موتاجینو په یو رختون کې بستریسو او تر جوړېدو ورسته اوس د خیاطي دکان لري دا چې د وژنې شته مخه کړه څنګه بستریسو اوسې د کورنۍ چلانو سره څنګه دی او مشتریان یې له کاره څومره راضي دي په دې اړه محمد ایاز ته نک راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي
د خیاطۍ په دې وړوکي دکان کې درې دیرش کلن محمد عارف کاکړ له خپلو پنځو شاګردانو سره په کار لګیا دی او خزینه جامې ګنډي دا په ونه لوړ ځوان چې تر نهه کاله وروسته یې نشه پریښې او وس روغ شوې په خندیدنې څیره وایي چې د ټولنې بد چلند او د ده د واړه زوی ته د کوڅې د ماشومانو پیغورونو دی اړ کړی چې نشه پریږدي
بعد انډیوالان سره معرفي شو او ما ته ویل چې دغه نشه ته وکړه او زما د ټول ژوند کاروبار ټولانه خوشي سو پلار یو ورځ کوڅې کې تلم از ما زوی ته چا نه که وای پلار دی پوټر وهي نو دغه خبره را باندې ډیره بده ولګیدله او زما همدغه و تصمیم چې زه به باید دغه عمل خوشي کوم درې میاشتې مې شفاخانې کې ځان بستر کړی کوشش د فامیل ډیر راسره و هر څه مې چې غوښتلو هغوی دوباره تکول وکړم اوس مې اقتصاد لږ په دې خوشوی دی چې کار دوبار رختم کوم زه داسې فکر کوم چې زه د موره پیدا سویم
کله چې محمد عارف د معتدینو روغتون ته ولاړ نو ډیر بد حالت کې و د معتدینو د درملنې یو اجتماعي کارکونکی ملک زی رسولی وایي چې کله محمد عارف روغتون ته راغی نو ډیر ډنګر شوی و او یوازې څلوېښت کیلو وزن یې درلود
دا مریض موږ ډیر په بد وضعیت سره ولیدو غیر نورمال حرکتونه یې کول او حفظ صحه هم صحیح نه وه موږ ورته ما پوهاوی او د خپل شفخانی باره کې معلومات ورکړل دلته هغه زموږ کوم شرایط چې و هغه ومنل او هغې نه بعد دلته بستر شو دلته چاول راغی موږ چې وزن کو نو د دې وزن تقریبا څلوېښت کیلو او زموږ سره بعضې درسونه دي دینی درسونه دي اجتماعي په هغې کې برخه اخیستله
بلی میشتی چې مونږ د دې وزن وکړو هغه تقریبا 15 کیلو وزن رسیدلی و. دا یو تکړه خیاط و. مونږ په دې وخت کې فامیل هم ولا راوغوښتو، نو هغې ته مو ویلې دا هغه معتاد نه دی چې مخکې څنګه معتاد و. نو هماغه وجه و چې هغې ته هغلته دوکان جوړ کړو، اوس روغ جوړ دی او خپلې ټولنې دپاره مصدر خدمت ګرځېدلی دی.
آوردی کالا؟
بله کالا آوردیم.
سه متر است کیت؟
بله
آسان. چطور بود تو دیگه کالا اکبر چند دختم با او همشیره دختم کالا
سید؟ خوب بودک، خوش کردن، خوب کالا بود.
محمد عرف وست دخپل سیم وطل خیات ده. په دوکان کې پریمانه جوړې شوې جامې زړېږي او د څنګ خیاطانو په پرتله د ده مراجعین ډېر دي. سمیولا چې د محمد عارف دوکان ته یې خپلې جامې د ګنډلو لپاره راوړي، وایي چې د دې خیاط له کاره راضي دی.
زه استاد عارف جان ته کالی راوړم. خو استاد دی پخوانی خیاط دی، له موږ سره ښه چلند کوي. دی زموږ کورنۍ خیاط دی. 15 کاله کیږي چې موږ استاد عارف جان ته کالی راوړو.
محمد عارف اوس له اولادونو او کورنۍ له غړو سره خندانه او خوشاله ژوند کوي، خو پخوا د کورنۍ د اوږو پیټې بلل کېده. د عارف ورور زبیولا چې له ده سره په دوکان کې شاګرد دی، وایي پخوا به یې په کور کې جنجال کوه، له دې امله زموږ ټولو بد ځینې راتلل.
عارف جان د سابق وخت کې عمل
عارف جان مخکې عمل کاوه، کله چې به کور ته راغی جنجال یې کاوه، ځکه پیسې نه وې چې ده ته مو ورکړی وای. هره ورځ چې به یې روپۍ اخیستې په بده لار به یې لګولې. اقتصاد مو خراب و. اوس چې عمل خوشی کړی، اوس یې چلند سوی دی. دکان لري، دوستان یې پوښتنه کوي، اوس چې کار کوي خپلو اولادونو ته یې ورکوي، په جنازه او ناستو کې ګډون کوي او له خلکو سره سیالي او شریکي کولای شي.
که څه هم نشه د سرې خو ډنډ ته ورته ده چې ځینې راختل او ځان ترې خلاصول سخت کار دی، خو بیا هم که ځوانان کلکه اراده ولري، د کورنۍ غړي یې وهڅوي او مرسته ورسره وکړي، نو د نشې د تورې بلا له منګولو ځان خلاصولی او د محمد عارف غوندې بیرته خپل پخواني ژوند ته راګرځېدلی شي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشو پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه وځي کوم کله هم د تکرار بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکي شمس له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ سوی په شپږو ژبو خبرې کولی سي او په بیلابیلو ملي او نړیوالو ادارو کې کار کړی دی. دی وایي چې یو لوی غم د چرسو څکولو ته اړ کړ، خو دا چې آیا چرسو یې د غم پیټې له وژو لیرې کړی که نه، دا کیسه به خپله د ده له خولې واورو.
نوم شمس ده، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دیارلسنهی کال کې زه مکتب څخه فارغ شوم. د مې مشال پانتون کې خپل لوړ زده کړې پای ته ورسوله په 2014 کال کې، او د کمانډو سپیشل فورس حتی تر امنیت پورې ما ترجمانی مې کړې ده. بیا داسې ترانزیتي شرکت دی کې مې وظیفې کړې دي. په شپږو ژبو خبرې کوی شم: دری، پښتو، انګلیسي، اردو، عربي، روسي. یوه سم نه تر اتم سم پورې ما هیڅ عمل نه لرلو. بیا تام سیم تر دولسم سیم پورې مې خالي تور نسوار کول او تش سیګرټ. یې نه وروسته کله چې پانتون دوره شوه، بیا د ننګرهار وه، یمو سره په صنف کې وه. دی ما سره بیا وفایي وکړه، وه نامزاد شوله یوه میاشت مخکې. د نیشه سړی یا دې غم نه کوي یا دې ډېر د مستۍ خوشحالۍ نه کوي. څه کم و څه زیات، یو 8-9 کاله کېږي چې په انګلیسي کې ورته وایي چې آی یوز هشیش ناټ انی نارکوټیک. یعنې ما نور عملونه نه دي کړي بدون د چارسونه، او یعنې علت یې دا وه چې همدغه ژله یم. خو ما سره کورنۍ ټول خاندان مې داسې برخلاف وم، بدون د مورجان نه مې او ترونو زی په کور کې په شپږ نفرو او نفرو باندې بدون د مور نه مې داسې زدنې راکړي دي چې ته پوډر څکې. شارنه ورته وایي په ماشال پانتون ته مخامخ په غاټ پارک نه په دې کې ساکي ناست وي. دا چارس خرڅې د چارس چې دي دا ټول په پوډرو ککړ دي. چارس مې چې واخیستل د شارنو نو دومره لږ راسره پاتې و. داسې پلار مې تلاشي کړم، نظامي ده، هغه پوه شو چې دا لږ خو جوړ تیار و. زوی مې مشر د کور و، څنګه یې د راویه هویه تاتې په کور کې جامعه کې انډیوالانو سره خراب شولو. دا چرس چې کله زما پلار څخه واخیستل پوه شوم چې دا چرس پوډر لري ککړ دي. دوه درې ورځې بعد مې وجود داسې خارښ پیدا کړ. پلار مې پوه شو حتما دا پوډری شوی یم. نشې نه اول لاس واخلئ، مه یې کوئ، مه یې کوئ، خدای دپاره تبایی ده، ځکه چې موږ ته تجربه شوي دي دا خلک ختمیي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې جاوید او محمود وورونه دي. دوی ته له پلاره په میراث یو مځکه ورپاته ده. اوس جاوید غواړي چې په دې مځکه کې تاریخ وکړي، خو محمود یې مخالفت کوي. هغه د شپه دې خبر د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. دا چې دا جنجال به کوم ځای ته ورسیږي او څه نتیجه به ولري، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک لیکلې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام لالا، ستړی مشی څنګه راست پمنډه راغلی؟ خیریت خو به؟
کور کې راته وویل چې جاوید له ځان سره خشخاش یوړل او ځمکې ته لاړ.
هو خشخاش می راوړل، ما ویل وبه یې کړم.
څه شی خشخاش کری؟
هو
نو ته د چا په اجازه دا کار کوي؟
دا ځمکه له پلاره ما او تا ته په میراث پاتې ده، زه هم در سره شریک یم. زما خلرم چې سمې زړه غواړي هغه پکې وکړم.
له بله کښته دې ځان نه راګرځوم، بس یوازې تریاک مکاره.
یاره لالا ته م عجیبه خبرې کې، خو دې کې نو څه خبره ده؟
ما له مولوي صاحب څخه اورېدلی دي چې تریاک کرل ناروا دي.
که رښتیا وای دا نورو خلکو به هم نه کرلی، یوازې زه او ته مسلمانان یو.
نور خلک به ناروا کوي، وورو رضا او ته یې وکوو.
ګوره لالا، تا څو وارې په خپله خوښه ځمکه کرلې او ما درته څه نه دي ویلي، نن چې زه تریاک کرم ته هم څه مه وایه. نو
ګوره جاوید جانه، دا ښه کار نه دی. تر څو چې مو ځمکه ګډه وي، باید یو له بل سره د کښت په باره کې مشوره وکړو.
لالا زه له نسپې اسره غرمه راکینم او ته وایې چې تریاک حرام دي. نور ستا خوښه ده، زه هم دا تریاک کرم. د ارامو خبره بیا تا پکې واچوله، اوس خوشو ته هم راته ملا شوې.
زه دا خبره له ځانه نه کوم، ټول ملایان وایي.
چې دا ټول ملایان یې وایي نو بیا ما ولې نه دي اورېدلي؟
راځه چې د جومات مولوي صاحب ته ورشو او په هغه فیصله وکړو.
سمه ده، درځه چې ورشو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
مولوی صاحب اجازه ده؟
راځئ راځئ، دلته د محراب په خوا کې کینه.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکي.
الله دې خیر کی، تاسو خو هیڅکله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستی دی زوی مړ شي، داسې بد شی ده چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کوي.
ښه که پټه خبر وي نو د جومات نه به د باندې ولاړ شو، او که ښکاره خبره وي نو دلته راته ووایاست.
نه نه، د پټې خبره نه ده مولوی صاحب، ښکاره خبره ده.
ښه نو بیا یې راته ووایاست څه خبره ده.
جاوید مې له ځمکې راوست، هلته په کښت لګیا و.
نو دا خو نر کار کوي، پرېږده چې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، کاش یې راواکښت کولی، تریاک یې کرل. تریاک؟
رښتیا جاوید جانه، تا تریاک کرل؟
هو مولوی صاحب، تریاک مې کرل.
ولې ته نه یې خبر چې د اسلام په مبارک دین کې تریاک او نور نشه یي مواد کرل، خرڅول او استعمال حرام دي؟
دا خبره ما مرته وکړه خو نه یې منله مولوی صاحب.
مولوی صاحب، دا خو څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي او زموږ کلیوال یې هم کری، نن څنګه دا کښت حرام شو؟
د اسلام مبارک دین دا کښت ډېر پخوا حرام کړی دی. په قرآن مجید او حدیثونو کې ښکاره یادونه شوې ده.
نو زه خو نه استعمالوم، یوازې کرم خپل اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ برابروم. مولوی صاحب،
ته دې په کلي کې څلور پنځه پوډریان نه ګورې؟ هغه د اجمل کاکا زوی دې هېر شو چې همدې نشې مړ کړ.
ریختیا هم اجمل کاکا ته واړه واړه ماشومان ور پاتشول.
تاسو زمونږ د کلی د څو پوډریانو ته مګورئ، دا تریاکو ټول د کفارو ملکونو ته ځي.
په تریاکو او پوډرو ډیر مسلمانان اخته دي. یوازې په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات ځوانان په دې بلا اخته دي. د قیامت په ورځ به د دوی لاس وي او ستا ګریوان. په اسلام کې مسلمان ورور ته ضرر رسول حرام کار دی. که ته تریاک وکړې او بل مسلمان په تریاکو اخته شي، ګناه ستا په غاړه ده.
ولا دې خبرې ته خو مې پام نه و مولوي صاحب، بل شی به وکړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.